السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن دا زیارت ورځ د 2023 کال د جنوري سلورمه ده. مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د ریپورتونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو، خو په سر کې د دې سات تازه خبرونو ته وښه. اول د خبرونو سټکی، د اسلام آباد عدالت د پښتون تحفظ موومنټ مشر منظور پښتین په څلورم کیس کې ضمانت منظور کړي. په کورمکې د سورلو په ګاډي وسلواله حمله شوي او عدالت اسلام آباد پولیسو ته امر کړی چې بلوچ پر لتوال دی نه زوروي. تفصیل ته پام وکړئ. د اسلام آباد یو عدالت پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین خلاف په څلورمه مقدمه کې هم ضمانت منظور کړ. د بهرنو پیسو ترلاسه کولو مقدمې دغه اورېدنه نن د انټرنیټي جرایمو د ځانګړي عدالت جج شاهروخ ارجمند په اسلام آباد کې وکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزي کمیټې غړي حاجي سمت تر عدالتي اورېدنې وروسته مشال ریډیو ته وویل چې د منظور پښتین خلاف په اسلام آباد کې نورې مقدمې نشته او اسلام آباد هایکورټ هم پرون پولیسو ته امر کړی چې پښتین دې نه نیسي. د منظور پښتین یو وکیل احمد خان مندوخیل مشال ریډیو ته ویل چې تر ضمانت منظورۍ د وروسته غوی اړین کاغذونه تیار کړي دي او که پښتین په بل نوې مقدمه کې اونه نیول شو نو ښایي نن له اډیالې زندانه خوشي شي. تر دې وړاندې د اسلام آباد ترګرېز د عدالت په ترنول تاڼه کې د درج شوي مقدمې او تر هغې وړاندې د ترګرې په دوو مقدمو کې وار له مخه د منظور پښتین ضمانتونه منظور کړي وو. د بلوچستان پولیسو منظور پښتین د ډسمبر په څلورمه په چمنخار کې هغه مهالونی و چې کله هغه د پاسپورټ او ویزې لازمی کېدو پر ضد احتجاجي ناستې ته تر وینا وروسته په تربت کې د بلوچانو په احتجاجي پرلت کې د ګډون لپاره روان و. وروسته نوموړي ته اسلام آباد پولیسو ته وسپارل شو. د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ وایي چې د ترګرې پر ضد بیانیه کې په هیڅ بدلون نه راځي. داوړ پرون له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې له دې قبله برید ور باندې وشو چې دغه په وینا په سیمه کې د مصنوعي جنګونو خلاف دی. نوموړي زیاته کړه چې په خلکو کې به له جنګه د کرکې پیدا کولو لپاره خپل مبارزه روانه ساتي.
سیاسی ورکر با قوم ته خبره بار بار په لخه کو چې د دې منسوبي ایسه جوړ نشي، د دې نوې جنگ ایسه جوړ نشي، د دې خشاک جوړ نشي، په پک نه کړو کې.
محسن داوړ په ښکارونه ویل چې برید چا ور باندې کړی، خو زیاته کړه چې په غرونو کې طالبان یا پوځیان ډېره دي او دغه په خبره د پر قافلې در برید وروسته هم پوځ مرستې ته نه ورته راغلي. قسم د پاکستان پوځ د نوموړي د تازه بیان په غبرګون کې تر اوسه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې په تکراري بڼه ویلي چې د وسلوالو پر ضد بې توپیره عملیات کوي. دا تر هغې وروسته ده چې پرون د شمالي وزیرستان په تپې سیمه کې د انتخاباتي کمپین پر مهال د محسن داوړ په ګاډي لسګونه ډزې وشوې، خو د پولیسو په وینا د مرمۍ ضد ګاډي په وجه هغوی خوندي پاتې شول. تر دې دمه په محسن داوړ د حملې ذمواري چا نه ده منلې. په کورمکې یو ځل بیا د سورلو په ګاډي وسلواد برید شوی چې د پولیسو په وینا یو کس پکې وژل شوی دی. په کوزه کورمکې د پولیسو یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې تېره شپه د جندړي او ششو ترمنځ پر ټل پاړه چینار مرکزي لارې روان ټکسي باندې ناپېژندلو وسلوالو ډزې وکړې چې د صدیق الرحمن په نوم د سدې سیمې او تن پکې وژل شو. نوموړي زیاته کړه چې که څه هم په لارو کې د مسافرو د خوندیتوب لپاره اضافي پولیس ګمارل شوي، خو دغه په وینا وسلوالو له شپې څخه په ګټه اخیستنې برید وکړ. د کوزکور مې پولیسو ویلي چې سیمه یې په ولکه کې اخیستې ده او د پیښې د عاملینو خلاف یې د لټون عملیات پیل کړي دي. په کورمکې له سمودې راهیسې د مسلک او فرقې په بنیاد په لارو کې د مسافرو په نښه کولو لړۍ روانه ده چې یولسو کسانو ته پکې مرګ ژوبلا وخت ده. هیچا تر اوسه د دغو بریدونو ذمواري نه ده منلې. ځایي ولس د مظاهرو له لارې له حکومت د تګ راتګ لارو د خوندیتوب غوښتنې کړې دي، خو حکومت ویلي چې هغوی په دې اړه اقدامات کوي. د پاکستان سپریم کورټ حکومت امر کړی چې په اسلام آباد کې د احتجاج کوونکو بلوچانو خلاف له زوره کار نه اخلي. په سپریم کورټ کې پرون د جبري لادرکیو پر ضد یو درخواست اوریدنې پر مهال چیف جسټس قاضي فایز سیسا د بلوچانو احتجاج ته په اشاره وویل چې پرم نه احتجاج د هر چا حق دی. بلخوا پرون اسلام آباد هایکورټ هم پولیسو ته امر کړی چې په زوره د پرلتوالو له پھسولو ډډه وکړي. په اسلام آباد کې د جبري لادرکیو پر ضد د بلوچانو روان پرلت مشر مارنګ بلوچ پرون د خبري غونډې پر مهال اعلان وکړ چې خپل پرلت ټول پاکستان ته غزوي. دا په داسې حال کې ده چې د جنوري په دویمه د اسلام آباد پولیسو تر هغې وروسته پر لتوالو ته خبرداری ورکړو چې یو ورځ مخکې د پاکستان نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ پر لتوال د وسلوالو بلوچانو ملاتړ یاد کړل. ایران په کرمان کې د ورستو 14 نوپړه پر امریکا او اسرائیل اچولې ده. د ایران د ولسمشر او سلاکار پر اسرائیل او امریکا د هغو 14 ذمہواری اچولې ده چې پرون د هغه هیواد د قدس ځواک د پخوانی کمانډان قاسم سلیمانی د سلورم تلین په مراسمو کې وشوې. سلیمانی د 2000 کال په جنوري میاشت کې په بغداد کې د امریکا لخوا په ترسره شوي هوایي حمله کې وژل شوی و. د ایران دولتي خبری ایجنس ارنا نن د طبي بیړنۍ حالاتو د ملي ادارې د مشر جعفر میاتفر لکول ویلی چې پرون په غبرګو 14 کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شول او په سلګونو نور ژوبل شول. دا دویم ځل دی چې ایرانی چارواکي د وژل شوو شمیر راکموي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر ویلی چې په دې بریدونو کې امریکا هیڅ لاس نه درلود او نه هم د اسرائیلو د لاسوهنې دلیل موجود دی. دا د مشال ریډیو خبرونه. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل. پروانه غړې کې به دا رپورټونه واوري. په داسې حال کې چې د عامو انتخاباتو لپاره کمپینونه پیل شوي، په شمالي وزیرستان او باجوړ کې په نوماندانو بریدونه شوي.
زمونږ دغه کاندیډیټ د کور ته روان و، د ده سره یو کس نه و، اوسه پولیس والا او نور داسې قسمه سیکورټي وه.
د خیبر په تیرا کې تازه پوځي عملیاتو له کبله بې کوره شوي خلک له حکومتي مرستو بې برخې دي.
یمې په تیرو کاډو کې هم غټه وشولو، حکومت مې هېڅ پښتنه ونه کړله، اوس بیا غټه ونیرمې وکړلو.
د جنوبي وزیرستان په انګور اډه کې مظاهرچیان وایي چې د خپلو غوښتنو په حق کې په احتجاجي پرلت ته دوام ورکوي. نو رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره پاتې شئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په داسې حال کې چې په پاکستان کې عامو انتخاباتو لپاره کاندیدانو انتخابي کمپینونه پیل کړي، په شمالي وزیرستان او باجوړ کې په نوماندانو بریدونه شوي. په باجوړ کې د جمعیت علما اسلام فی ډلې او کاندید خیر الله او په شمالي وزیرستان کې د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ په برید کې بچ شوي. تر دې مخکې د پاکستان کورنو چارو وزارت انتخاباتي کمپین پر مهال د بریدونو خبرداري هم ورکړې وه او له سیاسي ګوندونو یې غوښتي وو چې له احتیاطه کار واخلي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال شانواز درگزی را کوي.
د جنوري په درېمه باجوړ او شمالي وزیرستان کې دوه کاندیدانو باندې بریدونه شوي. دغه کاندیدانو کې د باجوړ د صوبایي سمري د 19 حلقې د جمعیت علما اسلام فیډلی کاندید خیر الله او د شمالي وزیرستان د قومي سمري په خوانې غړي او د نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ یا قومي جمهوري غورځنګ مشر او کاندید محسن داور شامل دي. دواړه په دغه بریدونو کې خو بچ شوي. البته په دوی د بریدونو غندنه د دوی د ګوندونو لخوا شوي او د حکومت یې غوښتلې هم دي د دغه بریدونو پلټنې دې وشي. د باجوړ خیر الله تېره ورځ کور ته روان و، خپل ګاډي کې یوازې و، او د باجوړ هم د جمعیت علما اسلام فی ډلې د یوې بلې صوبایي حلقې لپاره کاندید او د دغه ډلې د خار تحصیل جنرال سیکرټري عمران ماهر مشال رډیو ته وویل د خیر الله سره هیڅ رقم سیکورټي نه و.
جمعیت علما اسلام ته د کنونشن اجازت نشته، د جلسې نشته، د پروګرام نشته، بلکې مکمل په کورونو کې کښېنولې دي. جولای واقعا ته جلسه او پروګرام مشکل دی. سیکورټي حواله سره خو موږ هغه ته ویناګانې کړي دي، خو سیکورټي داسې اطمینانی سیکورټي لا تر اوسه پورې نه ده ورکړی شوی. زموږ دغه کاندیډیټ د کور ته روان و، د ده سره یو کس نه و، اوسه پولیس والا او نور داسې قسمه سیکورټي وه.
بلخوا د باجوړ پولیسو په تېرو وختونو کې ویلي دوی عمومي امنیت ته ژمن دي. تېر کال د دسمبر په 9 مانا د نن شپږ ورځې وړاندې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان د ایکس پاڼې د لارې د داخله چارو د وزارت لخوا دته ورلېږل شوې یوه کاغذي پاڼه شریکه کړې وه. دغه پاڼه کې وزارت لیکلی وو تریټ الرټ مانا د ګواه خبرداري. لاندې ورته لیکلی وو وزارت ته معلومه شوې د جمعیت علما اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمن او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان ژوند ته خطرناکې دړکې دي، دوی باید حفاظتي ګامونه پورته کړي. د دغه پاڼې د شریکولو سره سم بیا ایمل ولی خان ډیر لیکل کړي چې سرخطې په څو الفاظو کې د بیا داسې لیکلې، یو وار بیا ټاکنې او یو وار بیا ګواښونه. خو دغه ګواښونه یوازې پاڼه کې د ذکر شویو ډلو پورې محدود پاتې نه دي، بلکې په 3 دسمبر په محسن داوړ هم شمالي وزیرستان کې ډزې وشوې. د مشال ریډیو سره په مرکه کې محسن داوړ ویلي دوه واري ورباندې ډزې وشوې، ګاډی مرمای ضد و نو دې ځکه بچ شو. البته وروسته ورباندې بیا هم ډزې وشوې او هغې کې هم بچ شو. د روان کال په اولنۍ ورځ هم په باجوړ کې یو آزاد کاندید سید رحیم شاه چې په ګاډي کې کور ته روان و په لاره کې ورباندې ډزې وشوې. ورسره ناست یو تن مړ شوی او د صوبایي سیملې د 19مې حلقې کاندید سید رحیم شاه پکې زخمي شوی. د داخله چارو د ګواښونو د خبرداري نه دوه ورځې وروسته په 1 دسمبر په ډیره اسماعیل خان کې د مولانا فضل الرحمان د ګاډو د روانې قافلې سره ډزې وشوې. په دغه ورځ جمعیت علما اسلام فیډلې په خپله ایکس پاڼه لیکلي وو د قافلې ګاډي هم دغه ډزو کې لګېدلې دي او دوی د دغه برید غندنه هم کړې وه. یو نړیوال اخبار د پاره خبریال او تجزیه کار حق نواز خان مشال ریډیو ته وایي تر دې وړاندې به دغه شان ګواښونه یوازې قام پرستی سیاسي ډلې عوامي نیشنل ګوند ته وي، خو دا ور د ګواښونو دغه لړۍ تر قام پرستانو محدوده نه ده.
یو خو دا انتخابات خاص کر په خیبر پښتونخوا په پخوانی قبایلي سیمو کې یو وار بیا ښکاري داسې چې دغه د تشدد دا پیښې چې دي دا به زیاتې شي او داسې خلک په نښه کېږي. اوس وجوهاتو ته که موږ وګورو نو یو خو دا ده چې په دې وخت کې غټه وجه دا ده چې دا کوم وسله وال چې دي د دې خاص داسې ځایونه یا مرکزونه نشته چې د هغې مخنیوي وشي، د هغې پر ضد باندې عملیات وشي. په دې وخت کې داعش هم خپل داعش خراسان خپل اثر لري او خاص کر د جمعیت علما اسلام په باجوړ کې یا په بلوچستان کې د هغې پر ضد چې کومې کاروایې داعش ته مدارې قبولې کړي دي، نو د دې نه هم یو نوی خطر راکېږي. نو زما په خیال باندې دې وخت کې دا خطر چې دی دا عمومي دی.
بلخوا خیبر پختونخوا کې پرله پسې دوه وارې صوبایي حکومتونو جوړونکي پاکستان تحریک انصاف ډله هم د انتخاباتي کمیشن ګیله کوي. د دوی د غړو د نامزدګۍ کاغذونه مستردوي، غړي بندیخانو ته لېږدول کېږي. نو د حق نواز خان په خبره ښکاري چې را روانې عامې ټاکنې یا وځنډېږي یا بیا کنټرول الیکشن معنی قابو کېدونکي ټاکنې وکړی شي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیکي.
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته وګه په کورم کې واره بیا په مسافرو گاڑی باندې برید شوی دی. دا برید له جندړی او ششو ترمیان زیارت پشپ شوی چې پکې یو تن مړ شوی. په سیمه کې د تفرقه او مسلک پر بنیاد په مسافرو د بریدونو لړۍ روانه ده. مخکې په هنګو، علی منګلو، درانه او نستی کوټ کې مسافر په نښه شوی. تر اوسه د پیښې په تړاو پولیسو تر 500 پورې خلک د درې ایم پی او لاندې نیولي. بلخوا بې ګناه خلک په نیولو د درانه او اوسیدونکو په 4 جنوري احتجاج هم کړی. احتجاج کوونکي وایي حکومت دې هغه خلک ونیسي چاچ جرم کړی دی. لسیمه نه د مشال ریډیو خبریال طارق اورگزی نور معلومات را کوي.
په کوزه کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې میډیا سره د خبرو اجازه نه درلودله د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته په 4 جنوري ویلي د زیارت پشپا نه وخت د جندړی او ششو ترمنس پر ټل پر چنار مرکزی لار په یو ټکسي ګاډي نامعلوم وسلوالو ډزې کړي چې پکې صدیق الرحمن په نامه د سدې سیمه یو تن مړ شوی. هغه زیاتوي که څه هم په لارو کې د مسافرو حفاظت لپاره اضافي نفری تعینات شوي، خو د تورې شپې فایده پر اخستلو وسلوال خپل عملیاتو کې کامیاب شوي. چارواکي وایي سیمه په خپل ولکه کې اخستې او بلدا چې د پیښې اصل محرکات د معلومولو لپاره ټیمونه تشکیل کړي او زیاتوي د تازه پیښې په تړاو له شاوخوا علاقو گرفتاری د کولو هم پلان لري. په کورما کې له سبو دې راهیسې د فرقې او مسلک پر بنیاد پر مسافرو د وسلوال بریدونو سلسله روانه ده. تر دې وړاندې په هنګو، درنی، نستی کوټ او علی منګولو کې د مسافرو ګاډي په نښه شوي چې پکې 11 تنانو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده. په سیمه کې تر اوسه پولیسو د پیښې په تړاو تر 500 پورې مشکوک تنان د 3 MPO لاندې نیولی. په سیمه کې پر 4 جنوري مقامی خلکو احتجاج هم کړی. ځایی اوسیدونکي پر بای پاس روډ ناستی او غوښتنه کوي چې خلک یې رخلاص کړل شي. د پیرکایوم حکمت خان حکمتیار مشال لوډیو ته وایي دوی غواړي چې حکومت دې پر مسافرو د بریدونو مخه ونیسي، خو دا به هله ممکن وي چې اصل مجرم ته ځان ورو رسوي.
گرفتاری بالکل پکور دی، خو کسان پلیاری روان وي، بی ګناه دی، موی پی جنو چاغا هیڅ قسم ته دغه حالاتو کې په دغه واقعیت سره تعلق نشته دی. نو داسې خلکو نیولو باندې کار نه کیږي. هغه کسان چاغا اصلي ملزمان دي، اصلي مجرمان دي، هغه گرفتار کړل شي.
کورما یو داسې حساسه قبایلی سیمه ده چې پکې سنیان او شیعگان په ګډه پاتې کیږي او هغه لته چې ناخوخه به خرامنسته شي نو لارې وتړل شي او خلک تګ راتګ نه کوي. کڅو هم ټل پړه چنار روډ کولاو دی، خو عام تګ راتګ دا وخت درېدلې دي. په سیمه کې انټرنیټ هم بند شوی. په کورما کې شیاسونی ډلو پر مسافرو د روان بریدونو خلاف بلابل احتجاجونه هم کړي دي. په سیمه کې دواړو ډلو د فرقې او مسلک پر بنیاد پر مسافرو بریدونه غندلي او له حکومت مخه د نستلو غوښتنه کړې. په پاړه چنار کې د شیاګانو مقامی تنظیم انجمنی حسینیه یو مشر منیر حسین اغا وای که حکومت به مسافرو د بریدونو مخه نشي نیستلې نو خپله به راووزي او د لارو حفاظت به وکړي. په کورما کې په 13 جولای د شیا سنی ډلو ترمن د امن یو معاهده شوه چې په هغه کې دا لیکل شوی چې د تګ را تګ لارې به پر یو بل کولو ساتل شي او چې کله هم داسې نخوخه په خرامېست شي نو څوک به بدل نه اخلي بلکې حکومت ته به موکه ورکوي. په معاهده کې دي چې کوم فریق د دغو خبرو خلاف ورزي وکړله نو 12 کروڑ روپۍ جرمنه به ورنه اخیستل شي او حکومت به د هغې خلاف قانون مطابق کاروایی کوي. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې اونیزې خپرونې
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنری گڑے
په 1 بجا،
تاندی ہلے
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجرا
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
تازه مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې هم لستلی او ریډلی او لیدلی شئ. په خبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو د تنظیم ادارې پی ډی ایم ای ویلي د صوبې میدانی علاقو کې په راتلونکو 100 ورځو کې لړوي چې ورسره به موسم هلته ډېر یخ وي او درجه حرارت تر 3 نه تر 5 ډیګري سینټي ګریډ د راټیټېدو امکان ښودلی دی. نور تفصیل له پېښوره د شبیر احمد جان په رپورټ کې اورو.
پی ڈی ایم ای ټولو ضلع انتظامی افسران ته نوٹس جاری کړی چې راتلونکو 100 ورځو پورې به د صوبې میدانی سیمو کې دن یا لړ هم وي او یخنی به هم زیاته وي. د یاد محکمې ویان تیمور علی مشال لیډو ته د جنوري په 4 وویل چې سفر کوونکو او سیلانیانو ته خصوصي هدایت جاری شوی دی. چوڑان جنا موسم وګوري یا د سفر کولو نه ډډه وکړي.
د خیبر پختونخوا میدانی علاقو کې راتلونکو 100 ورځو کې د سختي لړۍ امکان څرګند کړی شوی. په دې لړ کې د پی ڈی ایم ای لاړه د صوبې ضلع انتظامیه ته د 3 قسمه بدې پیښې نړواندې د چمتو اوسېدو او ضروري ګامونه پورته کولو دپاره مراسله جاري کړې شوې ده. پېښور، چارسده، مردان، سوابه، نوخار، هریپور، کوهاټ، کرک، لکی مروت، بنو او د ډی ای خان ضلعو کې د سختي لړې او د یخ موسم لړۍ دوام لرلو امکان دی. صبح کی درجہ حرارت 3 نه 5 ڈگری سینٹی گریڈ کمی دو اندیکھنا ہم دا. پی ڈی ایم اے ضلع انتظامیہ تا ہدایت جاری کرے چی سیلانیان دا موسم صورتحال نہ خبر و ساتھی او متعلقہ محکمے دی دا ٹریفکی نظام بحال ساتلو دا پارا ہم حالی زلی وکی.
تیرے وے ہفتے راہ سے دا پاکستان دا نور میدانی سیمی پشمول دا خیبر پختونخوا میدانی علاقوں کے دن اولڑا ڈیر جاتا شوی دا چور سرا پگاڑو کے سفر کول ڈیر گان شوی دی او زیادہ تر وقت سہارا او ماخام نہ پس ٹول شپا موٹر وے ہم دا تک را تک لپارا بند کړی شوی وی. دا چې د دې اسباب څه دي چې دن او لړې سره سره یخنی هم ډیره زیاته شوې ده او دا به سرنګ کمیږي. نو د موسمیات محکمې په خوانی مشر او د ماحولیاتو ماهر سید مشتاق شاه مشال لیډو ته په دې باب لوویل
دا دوه میاشتې پورې باران نه دي شي ته یو باران نیم پکې شوی مې نو ډېر کم مقدار کې و نو صفائی سامان نه کړی نو هوا کې ډېر زیاته دوړې جمع شوې چې کوم هوا کې نمی وی نو هغه د کنډنسیشن نو تمغه یو واو شي نو دینه دوندی یا وریزی جوڑی شی او بلدا چی کلا دا ویدر سسٹم خپلو کی گڑی وڑی شی مطلب برا ہوا کی دی 500 فٹ نا یا 200 فٹ نا برا ہائی پریشر شی دا یخ ذرات چی کم دی دا برا اٹماسفیر تا نشی کلی ام دل تکی جمع شی نا دی خوشا بیادا او بچرا جمع کی گی نا دی نا دون جوڑ کی نو چی کلا پوری باران چانسی دی جوڑ شی یا دا ویدر سسٹم ٹک شوی نی نترے پوری بدا وی.
دا موسمیات محکمہ پنجاب کے ویان چودھری اسلم مشال لیڈو تا دا جنوری پسلور مول چراتون کی سوروز کے دباران امکان نشت دے چور سربا لڑیا دن ہم او یخنی بہم سیواوی ولی دلسم جنوری رسو دا حیوات پا بیل بیل اسیمو کی دا نری باران او پغارز اسیمو کی دا واری واری دو امکان دے او تم سرگند کا چور سربا لڑا ہم او یخنی ہم لگا کمشی دا موسمیات محکمی ترمخا دا وقت پیخور کے درجہ حرارت شپک اشارہ پنزر ڈگری سینٹیگریٹ دے شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخور
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند دا یو ساعته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3 نیمې او د سه شنبه په ورځ د ګرمۍ په 1 نیمې بجې اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د جنوبی وزیرستان د انګور اډې اوسیدونکي وایي له 500 ورځو راهیسې د خپل غوښتنو لپاره پرلت وهلې دي، خو مسلې نه حل کیږي. دوی له افغانستان سره د انګور اډې په لار د ویزې او پاسپورت بغیر د تګ راتګ غوښتنه کوي. دوی په سیمه کې د امنیت، بجلی، د موبایل ټلیفون شبکه یا نتورک، روغتونونو او د تعلیمي ادارو فعالیت غواړي. بلخوا انتظامی چارواکي وایي چې مسلې به ورحل کړي او دا رنګ د لړکی مذاکرات هم پیل کړي دي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید پر رپورٹ کې اورو.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع انګور اډا سیمې اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د 500 ورځې راهیسې یې د ژوند بنیادی ضرورتونو غوښتنې د پوره یې احتجاجي درناک شی پلاتی وهلې دي، خو حکومتي چارواکي د دوی غوښتنې منلې ته تیار نه دي. د ملي جمهوري ګوند د ضلع او د احتجاجي درنې یو مشر سید محمد په انګور اډا کښې د حکومتي چارواکیو سره د شوي مذاکرات حال مشال ریڈیو تا پدارنگ بیانوی.
د انګور اډا سیمې نه د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی او د احتجاجي درنې یو مشر ډاکټر محب وزیر ویایي چې د انګور اډا سرحدي دروازې نه پاکستان حکومت ته پارابینا ریپۍ وردرېمي، خو مقامي خلک یې د ژوند بنیادي ضرورتونو نه بې برخې سوتلې دي.
مطالباتی پاکی دنیز مین مسئلہ دے ویزی دے پاسپورٹ تو اور سارا دل تا چکین لوکل خالق تا دے غیب روزگار مسئلہ دو خلا تر اوسا پورے پا گراؤنڈ بندے پا مالی مائدون بندے ہیت سائی نشتا ایوالدے عجیبا خبرہ دو چی انگورا دا یو انٹرنیشنل بارڈر دا ایک اوپدی بارڈر کے یو انٹرنیشنل ٹرمینل دا دے درے ٹرمینل پا مد کے دے کسٹم پا مد کے پر آبانی ری پای حکومت تا سرکاری خزانہ تا ویر دریمی خود انگورا دی خال دے بنیادی دے جوان دے ضروری نہ محروم دے آکا نیٹ دا یا کا ڈی ایس ایل دا یا کا پی سی ایل دا یا کا دیمو اسپتال دا ہر سائی سی دی مشتے ہیچ قسم سہولیات نہ دیر کڑی.
دے انگور اڈا احتجاجی درناک شے نوز دے درے نورے مشہرون خبریں ہم وروئی.
مش دے ضروریات زندگی نہ محرومی مش پہ علاقہ کے تعلیم معیاری سسٹم نشتا اور مش صحت پر بالکل یو بی ایس یو نشتا اسپتال نشتا مش نیٹ ورک نشتا مش روڈ ٹوٹ پٹ شکر دے حالانکہ مش دا غلیارو اہم گزرگاہ دو سنٹرلیشیا سرا د تجارت سداس نمونه علاقہ وی چپ چیسا بارڈر کراسنگ پوائنٹ وی آگا کے ددو سارا ملک انڈسٹریل پروڈکٹس اور سکیم دا دیکھ پل ایگریکلچر پروڈکٹس کی بے وبل ملکی تا یہ دخل کے لائف سٹائل اڈر بدل وی
نمونو پرنسپل جنت می دے انگور اڈے پرلتا نانا او پند سمارن تو چدا
مشال ریڈیو چد انگور اڈا احتجاجی درنے غشتنے پر براکشے دے ضلع ڈپٹی کمشنر محمد ناصر سرا تماس ونی ولی آغوئی وویل دے انگور اڈا احتجاجی درنے مشہروں نے دا ہم اویل چیسی میں اسی دن کی تراغی وقت پر وہ احتجاجی درناک شے پلاتائی وحالیوی چتر سمرا پورے دے پاکستان حکومتی چارواکیو دے دوی غشتن مانلی نوی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو خبرونه تاسو په سوشل میډیا هم تعقیبولی شوه شیر فیسبوک ته ټوئیټر ته انستګرام ته او یوټیوب ته په دې باندې تاسو د مشال ریډیو خبرونه کتلې او اوریدلې شئ د سوات په منګوره پرس کلب کې د ویزایي غیر دولتي ټولنې لخوا د راجوړ شوي سیمینار پر مهال انتخاباتي امیدوارانو غوښتنه شوې چې د الیکشن کمیشن د ضابطه اخلاقو مطابق خپل انتخاباتي کمپینونه مخته یوسي دوی وایي پر امن او شفاف انتخابات هله ترسره کیدی شي چې د الیکشن کمیشن لخوا په جوړ کړل شوو ضابطه اخلاقو عمل وشي بلخوا سیاستوالان وایي په انتخاباتو کې ګډوډي هله جوړیږي چې ادارې د انتخاباتو پر مهال د یوې خاصې پارټۍ د رفتاري وکړي تفصیل نیاز احمد خان راکوي
سوات پریس کلب منګور کې د ځای غیر سرکاري ټولنې کاروان لخوا د پاپین نومې ادارې سره په مرسته ملک کې شفاف او آزادانه ټاکنو په اړه سیمینار کې وویل شول چې د پاکستان قانون تر مخه هر هغه وګړی چې د 13 کال وي قانوني دستاویزاتو سره وي ټاکنو کې خپله رای ورکړي د یادې ادارې سره د پروګرام افیسر په څوکۍ کارکوونکي سومیرا وایي چې دوی د ملکنډ ډیویژن به شمول 11 ضلعو کې ټاکنو کې برخه اخیستونکو امیدوارانو ته د پوهنې راوستو سیمینارونه کوي او مقصد یې په ملک کې پرامنه ټاکنې
کم چې زمون سره زنانه دي نارینه دي زمون چې کم ترانسجنډر دي کم چې معذور افراد دي د دې ټولو شرکت وشي او د دې ټولو رائے اظهار وشي او دا په هغه صورت کې کیږي چې کله دا پر امن نه وي د الیکشن کمیشن چې کم کوډ اف کنډکټ دي داغه په هغه سره په بنیاد باندې او په منصفانه باندې وشي
د دې ټولنې سواد بشر جمال شاه وایي چې دوی په دغه لړ کې د الیکشن کمیشن ضابطه اخلاق پاړه وضاحتي سیمینارونه کوي لټریچر خپروي ځکه چې الیکشن کمیشن چې کوم ضابطه اخلاق جوړ کړي که په هغه عمل وکړی شي نو ټاکنو کې به سم مشکل نه جوړیږي
په جلسه په جلسونو کې د کانډیډیټ په باره کې د ملک په باره کې د ریاستي ادارو په باره کې چې داسې خبرې ونه کړی شي داسې تقریرونه ونه کړی شي چې دا غینه جنگ جګړې دا غې په امن باندې دا غې غټه سرات پریوزيږي نو موږ دا غواړو چې دا انتخابات چې دي کنه د قومي سمې امیدوار به حیثیت د قومي سمې امیدوار کوډ اف کنډکټ دي ضابطه اخلاق دي هغه ضابطه اخلاق دي په خپل ورکران باندې خپل پارٹی په ممبرانو باندې لاگو کی او دادی هغه غوګونو ته ورسېږي کو هغه الیکشن ایجنټ کو هغه پولینګ ډے ایجنټ دا هغه د پاره چې دا پر امن انتخابات شي
د سوات پخوانی صوبای اسمبلی ممبر محمد امین چې سو واره ټاکنو کې برخه اغستې اوس هم د صوبای اسمبلی لپاره امیدوار دی وایي چې زیاتره امیدواران د قانون او ضابطه اخلاق نه خبر دي دوی په جلسو او غونډو کې خپل منشور ورسته وړاندې کوي او ټاکنو دوران یا تیارو کې ها وخت نه امني او اړې ګړې جوړ شي کله چې حکومتي انتظامیه یا الیکشن کمیشن سیاسي ګوندونو سره په فرق سلوک کوي
اصل کې اشتعال هم د دې نه جوړیږي چې کله یو سړی سره زیاتې کیږي کله یو سړی چې دی نو هغه یو شانتی لیول پلینگ فیلڈ نه محسوسی نو لازمی خبر ہے داغی سره د کارکنانو کې اشتعال پیدا کیږي نو کدی ټول شیزونو معنی الیکشن ته انتظامی چکو ساتي خپل غیر جانبداری شو کی او ټول امیدواران ته په نظر باندې وګوري او د ټول امیدوارانو د سیاسي ورکر په حیثیت سیاسي کارکون په حیثیت د سیاسي پروسس په حیثیت معنی هغه دا شی وګوري چې باید ټول خلک د عزت قابل دي دا ټول خلک چې د الیکشن ته ولاړ دي د الیکشن پروسس کې ساخلي نو دا به مونږ ډسکرج کوو نه بلکې دا مونږ انکرج کوو ځکه دا جمهوری پروسس دی
دیادی اداری غړي وای چې د ټاکنو اداره الیکشن کمیشن یو با اختیار اداره ده او چې کله هم ټاکنو کې د یو سیاسي پارټۍ یا سیاستوال سره امتیازي سلوک یا د قانون سرغړونه کیږي الیکشن کمیشن ته دې رپورټ ورکړي. دغه رنګه دوی هم د پاکستان 268 حلقو لپاره هر حلقه کې یو څارونکی برتی کړی او هغه هم الیکشن کمیشن ته نیغ په نیغه د ناقانون عمل رپورټ هم په هغه وخت ورکوي چې وروسته پرې الیکشن کمیشن نوټس اخلي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو او ریش پګنی مې بجې کې دن کې دی لند خبرونه درته وړاندې کوو. د اسلام آباد یو عدالت پښتون ژغورنی غورځنګ د مشر منظور پښتین خلاف په څلورمه مقدمه کې هم ضمانت منظور کړي. د بارنو پیسو ترلاسه کولو مقدمې د غاوریدن نن د انټرنیټي جرایمو ځانګړي عدالت جج شاروخ ارجمند په اسلام آباد کې وکړه. د پښتون ژغورنی غورځنګ مرکزی کمیټې غړي حاجی سمت تر عدالتي اورېدنې وروسته مشال ریډیو ته ویل چې د منظور پښتین خلاف په اسلام آباد کې نورې مقدمې نشته او اسلام آباد هایکورټ هم پرون پولیسو ته امر کړی چې پښتین دی نه نیسي. د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوڑ وای چې د ترګره پر ضد بیانیه کې به هیڅ بدلون ناراضي. داوڑ پرون له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې لدی کابل بریډ ور باندې شو چې دغه په وینا پسیمه کې د مصنوعي جنگونو خلاف ته نوموړي زیاته کړه چې په خلکو کې بل جنگ د کرکه پیدا کولو لپاره خپل مبارزه روانه ساتي. د ترغیر وسته د چې پرون د شمالي وزیرستان په تپی سیمه کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال د محسن داوڑ په گاډي لسکونه ډزې وشو خو د پولیسو په وینا د مرمه ضد گاډي په وجاوي خوندې پاتې شول. تر دې دمه موسین داوڑ د برید هم زمواري چانه د منلې. په کورمه کې یو ځل بیا د سورلو په گاډي وسلواله حمله شوې چې د پولیسو په وینا یو کس پکې وژل شوی دی. په کوزو کورمه کې د پولیسو یو چارواکي د نوم نه خوللو په شرط مشال ریډیو تو ویل بیګا د جندړي او ششو ترمنس پر اټل پاړه چینار مرکزی لارې روان ټکسي باندې ناپیژندلو وسلوالو ډزې وکړي چې د صدیق الرحمن په نوم د صدې سیمه یو تن پکې وژل شو. د کوزو کورمه پولیسو ویلي چې سیمه په ولکه کې اخیستې او د پیښې د عاملینو خلاف یې د لټون عملیات پیل کړی دي. د پاکستان سپریم کورټ حکومت امر کړی چې په اسلام آباد کې د احتجاج کوونکو بلوچانو خلاف د لزوره کار نه اخلي. په سپریم کورټ کې پرون د جبلی لادرکه او پر ضد یو درخواست اوریدنې پر مهال چیف جسټس قاضی فیض عیسا د بلوچانو احتجاج ته په اشاره وویل چې پر امنه احتجاج د هر چا حق دی او ایران په کرمان کې د وروستو چاودنو ذمہواری په امریکا او اسرائیلو اچولې ده. د ایران ولسمشر یو سلاکار په اسرائیل او امریکا د هغو چاودنو ذمہواری اچولې چې پرون د غیوات د قدس ځواک د پخوانی کمانډان قاسم سلیمانی د سلورم کلین په مراسمو کې وشوي. بلخوا د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي چې په دې بریدونو کې امریکا هیڅ لاس نه درلود او نه هم د اسرائیلو د لاسوهنې دلیل موجود دی. لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل. د پاکستان په سپریم کورټ کې د ولسی چوکۍ لپاره د ټول عمری نه اهله خلاف د درخواستونو اوریدنه دوام لري. اټکل کیږي چې سپریم کورټ په دې حلقه هغه ابهام لري چې په کال 2013 کې د سمیع الله بلوچ په مقدمه کې د سزا کولو په الیکشن اکټ کې د بدلون کولو نه پس رامنځته شوی. سپریم کورټ په 2013 کال کې د 2 شپېته 1 F ماده لاندې سزا شوی سیاست مداران ټول عمری د پارلیمان لپاره نه اهله ګرځولیو. خو تیر حکومت په کال 2023 کې د جون په 18 په الیکشن اکټ کې بدلون وکړ او دغه موده 15 کال او ټاکله. په دې اکلا ابهام موجود دی. د آئین 2 شپېته 1 F ماده وایي چې داسې د پارلیمان غړي نشي جوړېدی چې صادق او امین وي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال راشد خټک په رپورټ کې اورو.
د پاکستان سپریم کورټ او کسیزه بینچ ته هغه درخواستونو اوریدنه کوي چې د اولسي چوکۍ د پر ټول عمری نه اهله خلاف ورکړل شوی دی. د بینچ مشر چیف جسټس قاضی فیض عیسا کوي. په بینچ کې جسټس سعید منصور علی شاه، جسټس یحیی آفریدی، جسټس امین الدین خان، جسټس جمال مندوخیل، جسټس محمد علی مظہر او جسټس مسرت هلالی شامل دي. د سپریم کورټ د پریکړې سره به دا واضح شي چې د آئین د 2 شپېته 1 F ماده لاندې سزا شوي کسان 15 کاله پس د پارلیمان غړي جوړېدای شي که نه. سپریم کورټ په 2013 کال کې په یوه پریکړه کې ویلو چې د آئین د یادې مادې لاندې هغه کس چې صادق او امین نه وي ټول عمری د پارلیمان دپاره نااهل دی. خو تیر حکومت په کال 2023 کې د جون په 18 نیټه د انتخاباتو په قانون کې بدلون کولو سره دا موده 15 کاله وټاکله. د مسلم لیگ نون مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د پاکستان استحکام پارټۍ مشر جنگیر ترین او پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان هم د یادې مادې لاندې سزا شوی وو. د مقدمه د لومړی اوریدنې په مهال د ججانو خبرو او تبصرو په اړه د سوال په جواب کې په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر ملک اسد مشال رډیو ته وویل.
ابھی تو ابتدائی ہیرنگ ہوئی ہے لیکن جو چیزیں
اس کو لمڑے اور دینا شویدا حکومت خبر ہے چمخ تراغ لینو دس اخکاری سے ٹو لمڑی نہ اہل حکومت تورا چے نو شریف اور جنگل ترین پتھر نو رزوڑان دا واخا لریش پا انتخابات تو پر دلے نمزدے کا غزونا منظور شوی دی ولک ابہام دار چ دوی دا آئین دا دوش پتم مدے لاند نے اہل گرد ول شوی دی یا پر الیکشن ایکٹ کے ترمیم مشو دا اہل مود پنجا کلاش پا خدا خبر ہم کی کہ الیکشن ایکٹ دا آئین نہ بالا نہ
الیکشن ایکٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن سے سپریم نہیں ہے.
اسلام آباد کے عدالتی رپورٹنگ یو بل مہر نصر اقبال وچ دا ابہام ڈر زر ختم دن کے دے او در روان انتخابات نو اڑان دے پا ہر سے صفاشی دا پدے حق مشال لیو تو ویل
جو سمیع اللہ بلوچ ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی پارلیمنٹ
سمیع اللہ بلوچ پر مقدمہ کے سپریم کورٹ ویل تا پارلیمنٹ کو مغڑے دروغ ہوئی یا درغلی ہو کہ خواب بٹو لمری نہ اہل ہوئی اور انتخابات کو برخہ نہ اہلی کو الیکشن ایکٹ وچ دا نہ اہلی صرف پنجہ کلا دا دلتا ابہام دے دادی ابہام دا ریکارڈ دا پر دا مقدمہ روانہ دا چیف جسٹس صاحب صفا ویلی دی تری رسم جنوری پر دا فیصلہ کوی
کلیئر کر دیا ہے کہ ہمیں 11 جنوری تک یہ معاملہ ختم کرنا ہے.
کوئٹا کے قانون پو ہمائن کسی ایڈوکیٹ وائی چنوا شریف تا سزا دا اسٹیبلشمنٹ پخوا خبر کل شئے وا وہ اس سپریم کورٹ آزاد دے اور دیر امکان دے چھ پخوانائی فیصلہ بدل کری دا دا مشال رڈو پختنا دا سے جواب کرا
دا کم چی دا ٹول عمری نائلی و کھنا دا پا آئین کی نوالی کرے کچیری دا آئین جوڑوون کو خلگو منشا دا وائی یا نیت یا ارادہ دا وائی نو بیا بی دا آلتا واضح لکھلی وائی پکشی کی چونکہ تاستا معلوم دا سپریم کورٹ سرنگا فیصلے کولی یا باجوا ڈاکٹرائن کی سروان وغیرہ ٹائم فیض حامد دوی چا کول او عدالتون چمر انفلوئنس تونو دا نواز شریف خلاف دا فیصلہ کول پکارو کنا دوی بیا دا دزان سپخپلا دا تشریح وکڑا چی دا بس دا ٹول عمر دا پارا نائل دی.
په 2 جنوری د مقدمه د ورځنې په مهال چیف جسټس قاضي فیض عیسی اول چې د صادق او امین توري د پیغمبر اسلام نه علاوه بل چاته نه شکارې دی دا هم اول چې دا ماده په عین کې یو پوځي امیر جنرل زیور حق شامله کړې وه چې په خپله صادق او امین نه و. په پاکستان کې د انتخاباتو ترسره کېدو لپاره د فروری 8 نیټه ټاکل شوې ده او امیدواران د نامزدګۍ لپاره کاغذونه جمع کوي. د سپریم کورټ د پریکړې نه پس په ډاګه شي چې کوم کوم نه اهل شوي سیاستدانان په انتخاباتو کې برخه اخیستی شي. سپریم کورٹ کے نن پسلرما جنرل ہم زیاد مقدمے اور دنا دوام لری. راشد خٹک مشال ریڈیو اسلام آباد.
دا فلم ہنر ادب او کلچر پاڑا نوی خبریں
الفجان خٹک نو نور لسو یو درشم داغی پیدائش ہو
راپورنا او مرکی
جو فلم سٹار اسف خان تا اسر مخاطب ما جو مشال ریڈیو
طرف اسو اشنا امان خبر قوم فلم سٹار
زد پختو فلم سٹار شاہد خبر قوم
دا زوانو استعدادونو مخ تر وستل
تا چادر لا مگل زروا رکھتا خدای بندا
دا نو فلمونو او کتابونو پیجان گلوی
کورتو متراجو با دارلنگ دی سائم صدیق
مراٹھوں کے خلاف جانے والا
احمد شاہ تالی
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے
مشال ریڈیو تتاسو غوگی پا پاکستان کی رولس واقع او جمہوری ادارو دا پیاورتیا او دا پارلیمانی چارو سیڑنی سے ادارے پلڈاٹ و حیوات کے دا جمہوریت دا معیار پاڑا خپل دا 2023 کال رپورٹ جاری کرے پا رپورٹ کے ویل شوی دی چھ پا پاکستان کے دا نگران حکومت دا اگدے مدے واکمنی دا آئین او جمہوریت دا روح منافی دا پا رپورٹ کے داؤں ویل شوی چھ دا دے حیوات اڑون دا ادارے دا راتلون کو انتخاباتو دا شفافیت لپارے حلے زلے نکوی البتہ دا پاکستان انتخاباتی کمیشن نگران وزیر اعظم اور نورو چارواکو پا بیا ویا ویلی دی چھ حیوات کے موجودہ حکومت دا آئین سرسم دے او دا فروری پر اتم دا کیدون کو انتخاباتو شفافیت پا یقین کوی نور تفصیل دا شبیر احمد جان پر رپورٹ کیا اورو
پیلڈیٹ خپل رپورٹ کی لکھی چې کال 2023 کې په عدالتونو کې د قانوني جنگ ګټلو وروسته هم ټاکنې په عیني مدت نوی ورځو کې دننه ونه شوې. د دې علاوه پخوانی پوځي مشر جنرل قمر جاوید باجوا هم په سیاسي معاملاتو کې د ادارې لاسوهنې خبرې کړې او هیواد راتلونکو ټاکنو په لور داسې حالاتو کې روان دي چې شفافو او رڼو ټاکنو لپاره څه خاص ګامونه نه دي پورته شوي. دوی وایي خاص سیاسي ګوند او سیاسي مشرانو لپاره اسانتیاوي ولې لپاره راتلونکو ټاکنو کې د اوسنا مشکلات پیدا کولی شي. په سرخار اسلام آباد کې شنونکي او خبریال عبدالهادي معیار وای چې د پاکستان دا وړمبه ځل نه دی چې ټاکنو وړاندې داسې کیږي. دوی زیاتوي باید ملکي آزادې او رڼې ټاکنې وشي او دې لپاره پکار ده چې اسټابلیشمنت سیاست کې لاسوهنې نه ډډه وکړي.
په حکومت او الیکشن کمیشن چې پل ډیټ کمی نیوکې کړي دي په دې کې هیڅ شک نشته. خدا کار په پاکستان کې په وړمبي ځل نه کیږي. کله چې په کال 2013 کې تحریک انصاف په اقتدار کې راوسته کېده نو دا ټول زیاتی د هغې مخالفینو سره کېدل او ټول سہولتونه عمران خان او د هغه پارټۍ لا ورکړی کېدل. بهرحال دا جمهوریت نه بلکې کنټرولډ ډیموکراسي دا او پکار دا چې صحیح مانو کې جمهوریت راوستل شي. خدا به حل کیږي چې فوج په سیاست کې خپل مداخلت بیخی بند کی.
دا پاکستان تحریک انصاف سینئر نائب صدر ساجد محمد مشال لیډو ته د جنوري په سلورما ویل چې د پل ډیټ رپورټ همغه سوای چې کوم د دوی د ګوند نظر دی.
تاسو ګورئ څومره پکړ د کړو کاغذونه اخیستل او څومره په غټه پیمانه باندې ناهلي. موږ اړ ډیسټریکټ کې موږ د کنوینشن د پاره اپلیکیشنز ورکړي دي. درې سلور اپلیکیشنز موږ ورکړل د سپان وروزي مخکې ورکو او موږ ته اجازه نه ملاویږي. دغه رنګ نورو پاټو ته کلم کله اجازه دی. باقی دا حکومت مشینری ده هغه مکمل د حکومت چې کوم وسایل دي هغه به دریغه استعمالي فری فور ریګینګ چې کوم دی هغه شروع دی. زما په نظر باندې دا به دومره یو متنازع الیکشن دی چې دا به د پاکستان په تاریخ کې نه وي.
خو بیا جمعیت علما اسلام فیډلې صوبایي ویان عبدالجلیل جان دریدری چې 2013 کې هم داسې حالات وو خو هغه وخت د پاکستان تحریک انصاف په حق کې وو او د نورو سیاسي ګوندونو خلاف. خو بیا هم ټولو سیاسي ګوندونو له یو شان موقع یا لیول پلینګ فیلډ دی غواړي.
دا پل ډیټ دیوتا 2018 الیکشن نه دی کې اټم سالو ټول خلک قومي اسمبلی نه او صوبائی اسمبلی نه بار کو. دا خو الیکشن کمیشن یا آر او چې کوم فیصله کوي هغه د 9 مئی واقعاتو تناظر کې فیصله کوي کنه. خو بهرحال مونږ خو ټولو ته یکسان موقع حق یو ټول ملو شي. مونږ چې زموږ مونږ چا سره مقابله چې هغه مونږ مخامخ وی نو مقابله خوند بګی. چې کم خلک ملوث دي دای خلاف کاروي روان دي. دومره خلک شته چې هغه پټي کینډیډیټان اوسم دي دای باندې مقدمه نشته نو دای کا اوزنا منظور شوی دي.
د پل ډیټ رپورت کې دا هم ویل شوی چې هواد کې د مطبوعاتو او ټولنیز رسنیو په ازاده کې هیڅ غورواله نه دی راغلی او خلکو اواز او رائے بندول کیږي. رپورت د پاکستان په صدر ډاکټر عارف علوی هم سخت ټګونه کړی دي چې د یو غیر جانبدار عہدے باندې کېدو باوجود هم د پاکستان تحریک انصاف ایجنډه مخ پر وړاندې بوتلی او یا جانبدار رویه خپل کړی ده. د پاکستان نگران حکومت او بیا د ټاکنو مرکزی کمیشن وار په وار دا خبره تکرار کړي چې د دوی غرض هیواد کې د آئین او قانون مطابق آزادانه او شفاف ټاکنې کول دي او یو ګوند یا کس هم د دوی په هدف نه دی او سچ کیږي د قانون مطابق او اړونده ادارې یې کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر په لری پرته سیمه تیرا میدان کې د پاکستان پوځ یو وار بیا د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي. د عملیاتو له امله په سلګونه کورنۍ د خیبر لاندې خوندي سیمو ته کډه شوې دي. دغه کورنۍ وایي چې په دې یخنۍ کې بغیر حکومتي مرستو او سهولتونو خپلو خپلوانو کره دېره شوې دي او له سخت مشکل سره مخامخ دي. بلخوا په صوبه کې د قدرتي آفتونو په وخت انتظام اداره پی ډی ایم ای وایي چې دوی ته تر اوسه د دغو کډوالو په اړه انتظامی لخوا څه قسمه رسمي لیک نه دی ورستول شوی نو ځکه ورته د کډوالو حیثیت لا هم نه دی ورکړی. د تیرا ولسی وګړي وای هلته یو وار بیا هدفي وژنې او د بدامنۍ پیښې زیاتې شوې نو پکار ده چې حکومت دغه سیمه زر تر زره له وسلوالو پاک کړي چې دارنګ دوی خپلو کورونو ته لاړ شي. نور د فرهاد چینواری په رپورټ کې.
د تیرا میدان مختلف برخو نه د پوزي عملیاتو لامل به کور شوی کټوال وای چې خواو شا دو میاشتې پوره شوی چې خپل کلی خالی کړي او لاندې خوندي سیمو ته تللی او هلته خپل خپلوانو کرا دیره شوی او ځنې کورنۍ بیا په خیمو کې په ژوند تیرولو مجبور دي. دوی وایي تر اوسه د کډوالو رسمي حیثیت ورنکړل شو او حکومت له پامه غورځولي. یو اندازې مطابق د تیرا کمرخیلو سپاه زخخیلو او اکاخیلو نه په تیرو دوه میاشتو کې څه باندې درې سوه کورنۍ د باړې او تیرا لاندې خوندي سیمو ته ورکډه شوي. د تیرا جنوبي خیوجان پردی مشال ریډیو ته وایي چې د پوځ په امر باندې هر څه پرېښودل او اوس ډېر مشکل سره مخ دي.
امیر ادریان زل کاڑے شوی چې دا سیم پر اوبوسی او پریشنی نه په پیګو نه چې څې سوبره خو پورا کیږي نه. امی په تیر کاڑے کې غټه و او شول حکومت منګس پختنه و نه کړله اوس بیا غټه و نه امی وکړلو پسولی نام خاروب شول مولونه مردور شول ختم شول موشمون هم بیمور شول نه لري دیړې دارښتنه نه لري چې نه دارښتنه نه لري غړې دارښتنه حکومت امسره اس کې سنت امرستا نه وکړله او نه کوي په فکر کې یند خبره نشته ځکه چې سره د پمې کړو شوې نه راځي دا متاثرین مورو کو گلیم دی او چک په خیمه کېری او چک کنده سه په خوش یو کوټو کېری نو په ډیره سخت امیاشتن ته په لامیاشتو
د تیرا باغرام نه کډول شوی لونګ پر دی وای چې دوی په بیا بیا کډوالې ډیر وزپل او خپل شتمنېونه پکې به برخ شول.
ولې دا سه مجبوریا سره مخ یو چې نر سره پیسې شته دی ونم چک پختنه کوي دی وی تب کې د پختنه ونه کړتو سه په ونه اواز وروا ده بس دا میرا بنی کی چې می اواز دا ور وی میرا غم و کیزکا چه غریبانی و جزیرو طول خلق خراب شد دلو گینا ده تن دینا مول نای تابا شد تاوان صرف ده خلق و شد و یوا روپیه ویسی دیگینا ویر دلگرزی پینزه ساو زر روپیه سوال یوا بلا که دیاریم نشتره یا دیاری نمو باتل.
د قدرتی افتونو په وخت د انتظام او د خلکو د ژغورنې صوبایي ادارې پی ډی ایم ای یو چارواکي عادل ظهور مشال ریډیو ته په یو لیکلي استولي پیغام کې ویلي که ځایی انتظامیه دوی ته د دغه خلکو په حکله رسمي لیک ورولیږي نو دوی به د کډوالو حیثیت ورکړي او هر ډول مرسته به یې وکړي. خو بیا د خیبر ضلع یو انتظامی چارواکي کی شهاب الدین خان مشال ریډیو ته ویلی چې دغه کډوال لند محل مودې لپاره د خپل کورونو نه وستل شوی او چې هلته عملیات مکمل شي نو ډېر زر به خپل کورونو ته بیرته ولېږل شي. په 2014 کې پوز دا کړی و چې تیرا او باړې تر خپل واک لاندې کړي او د غسیمې وسلوالو نه پاکی کړي. خو ځای ولسوای چې هلته په دې تیر کال 2023 کې یو وار بیا د بدمنۍ پیښې او هدفي وژنې زیاتې شوي او په کار ده په دې سیمو کې په مستقله توګه باندې امنیت قائم کړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
د پاکستان په کوټه په خبرو او سواد کې د کتابونو چاپون کې وایي چې په 2023 کال کې په پښتو ژبه کې شاوخوا 2500 کتابونه خپاره کړل. پبلشران زیاتوي چې د تپات سره تړلو موادو د بیو لوړېدو او افغانستان سره په پوله د ځینو بندیزونو له کبله د کتابونو د چاپ کولو او خپرولو لړۍ اغېزمنه شوې وه. بلخوا لیکوالان وایي چې که د کتابونو شمیر کم شوی دی خو د لیک معیار ښه شوی دی او د نظم په ګډون د نثر او څېړنې په میدان کې یو شمیر ښه کتابونه مارکیټ ته راغلي دي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال شاهین بنیری په رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې کال 2023 پای ته رسی او د نویو هیلو سره د نوي کال پیل کیږي، د پاکستان په پښتون مېشتو سیمو کوئټه، پېښور او سوات کې د پښتو خواوشا 250 کتابونه خپاره شوي دي. په دغه اړه د دسمبر په 9 مشال لیډو سره په خبرو کې د بلوچستان پوهنتون استاد او څېړنکار ډاکټر برکت شاه کاکړ وویل چې په سویلي پښتونخوا کې د پښتو نظم او نثر او ترجمو په میدان کې مهم کارونه ترسره شوي او د بیلابیلو مطبوعاتي ادارو لخوا خواوشا 60 کتابونه چاپ شوي دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د سیمې څخه یو شمېر د پښتو مجلې هم خپرې شوي دي.
د پښتو اکیډمۍ لخوا زخه 15 کتابونه او د دې سره سره چې کوم د دې درې میاشتنۍ چې کوم مجله ده هغه راوتلې ده. د پښتو اکیډمۍ په کتابونو کښې د مکاولي د پرنس او د خوشحال خان بابا د دستارنامې پر تلیز جاج یو ډېر مهم کتاب دی چې ماښام خټک پر دې باندې یو ډېره ښه تحقیقي هڅه کړې ده. د دې سره سره سږ کال د ښاغلي ډاکټر صادق ژړک صاحب چې د پښتو ادبي غورځنګ بنسټ ایښودونکی دی، هغه د پښتو ادبي غورځنګ د 40 کلن جشن په ویاړ باندې 40 کتابونه چاپ کړي دي او ډېر مهم کتابونه په دې کښې شته، په دې کښې ژباړې شته، په دې کښې تحقیقي کتابونه پکښې دي.
په سیمه کې د پښتو د کتابونو غټ مرکز پېښور ګڼل کیږي، چرته چې د پښتو اکیډمۍ په ګډون یو شمېر پبلیشرانو د پښتو کتابونو خپرولو ته دوام ورکړی دی. په دغه اړه د ایراب پرنټرز مشر ایاز الله ترکزی وایي چې روان کال په پښتو ژبه کې خواوشا 100 کتابونه خپاره کړي دي. نوموړی وایي چې دا د تیر کال پرتلا لږ شمېره ده، خو د نوو ترجمو او نثري زیار په نتیجه کې د پښتو معیار ښه شوی دی.
موږ سره چې څومره کتابونه چاپ شوي نو په هغې کې تقریبا چې 80% کتابونه د شاعرۍ دي، بیا چې ورپسې کم دی نو په هغه کې 2 نمبر باندې بیا د افسانو کتابونه دي. نو د افسانو کتابونه اوس تقریبا چې زیات چاپ کیږي او ورپسې بیا تحقیق وي، تاریخي ډېر کم وي، چرته کال کې 2 کتاب راشي. نو د دې د وجې مونږ به تقریبا چې په دې کال کې زما په خیال باندې تقریبا چې 100 کتابونه چاپ کړي وي، یا 2 زیات یا 2 کم.
دغه شان د پېښور د یوې بلې مشهورې طباعتي ادارې ډسټان بوکس مشر شهاب خان وایي چې اوس لیکوالانو نثر او څېړنو ته مخه کړې ده چې لوستونکي پکې ډېره خوښي څرګندوي. د نوموړي په وینا اوس هم د شاعرۍ کتابونه خپرېږي، خو لوستونکي د نثر د کتابونو غوښتنه ډېره کوي چې په پښتو ادب کې د یو ډېر ښه رجحان څرګندونه کوي. شهاب خان وایي چې ډسټان بوکس روان کال 14 کتابونه خپاره کړي چې ډېرې د نثر دي.
مونږ سه تقریبا 2023 کې 14 کتابونه چاپ کړي دي، 3 د نظم برخه دي او بقایا چې څومره دي 14 دا د نثر برخه دي. په دې کې چې کوم دی مونږ زیات ترجیح ترجمې ته ورکړي د ژباړې ته، بیا په دې کې مونږ په فلسفه باندې، په ساينس باندې، په تاریخ باندې، په سیاست باندې دغه تقریبا مونږ فوکس په دې کړی دی او مونږ دغه 2023 کې چاپ کړي دي. 15 کاله 16 کاله وړاندې چې لاړ شو نو د شاعرۍ ډېر زیات رجحان و او ډېره په تیزۍ چاپ کېدم او خرڅېدم. دا به غلطه نه وي که زه وایم چې ما سره په دوکان کې زیات نه زیات 10 کتاب د شاعرۍ پراته دي، نور ټول نثر دی.
د خیبر پښتونخوا په ملکنډ کې هم د پښتو کتابونو د خپرولو روایت پیاوړی شوی دی او د سیمې ډېر لیکوالان خپل کتابونه د مینګورې څخه خپروي. په سوات کې روان کال ګران پبلیشرز 15 او شعیب سنز پبلیکیشنز 8 کتابونه خپاره کړي دي. د شعیب سنز پبلیشرز پس د ربی راهی وایي چې د طباعتي موادو د بیو لوړېدو له امله د کتابونو د چاپ شمېر یو څه کم شوی دی. نوموړی زیاتوي
د طباعت سره وابسته چې کوم شیان دي د هغوی بیې هم سیوا شوي دي، دغه وجه ده چې د کتابونو اشاعت ورو ورو کمیږي. په دې کال کې زما پبلیشنګ ادارې له اړخه به زیات نه زیات 8 کتابونه چاپ شوي وي، خو د شعیب سند له اړخه 2 مهم کتابونه داسې دي چې زه د هغې تذکره کول غواړم. یو کتاب په انګریزي ژبه کې عبدالغنی خان هیز لایف اینڈ ورک په نوم د یوې مېرمنې سایما اعجاز چاپ شوی دی. بل کتاب د توروالی انگلیش ڈکشنری په نوم د بحرین سوات د یو تکړه لیکوال زبیر توروالی چاپ شوی دی.
بلخوا د پونتون او کالجونو په کچه هم یو شمیر سړنیز مقالې لیکل شوی دي، خو په دې کې ډېرې چاپ شوی نه دي. په دغه اړه لیکوال او سړنکار ډاکټر سمیع الدین ارمان وایي چې په پښتو لیکوالانو کې د ترجمو یا ژباړو شوق ډېر شوی دی، او د چاپو موادو په مقابله کې د ناچاپو موادو معیار او مقدار هم ښه کېدو لور ته روان دی. د نوموړي په وینا روان کال د پوهنتون په کچه شپېته مقالې لیکل شوی دي.
د تیرو دوو کلونو دریو کلونو نه د سندی تحقیق په لړ کې د پښتو د بی ایس هر کال قریبا د سلو نه زیات هلکان خپلې مقالې لیکي او هغه چاپ کیږي، نه خو باید دا په یاد کې وساتلې شي. البته د پښتو اکیډمۍ پېښور پوهنتون نه چې کومې مقالې د ایم فل او د پی ایچ ډی په ساحه کې شوې دي، زما د معلوماتو تر حده دې کال پورې قریبا شپېته مقالې داسې دي چې هغه په بېلابېلو وختونو کې دی د چاپ نه راوویستې او مخې ته هغه راغلي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د ځینو بندیزونو له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ د کتابونو د تبادلې لړۍ اغېزمنه شوې ده. په افغانستان کې د پښتو کتابونو د چاپ په اړه لیکوال اجمل پسرلی وایي چې دا کرش مېرې اندازه نه لګي، خو د تیر کال پرتلا روان کال په افغانستان کې ډېر کتابونه او مجلې خپرې شوې دي چې ډېر پکې د ښوونځیو کتابونه دي.
په 2023 کې تر ډېره د پوهنتون کتابونه چاپ شوې دي، او د ادبیاتو په برخه کې یو څو ناولونه د لنډو کیسو ټولګې په کابل کې په 2023 کال کې چاپ شول. یو بل شی چې په افغانستان کې د کتابونو بازار سوړ کړی دی هغه دا دی چې له پاکستان سره تګ راتګ سخت شو، او یو بل شی چې د کتاب په خپرېدو باندې منفي تاثیر کړی دی هغه په افغانستان کې د اقتصاد خرابېدل دي، او د دې تر څنګ له افغانستان یو شمېر لیکوال نورو بهرنیو هیوادونو ته لاړل، نو دې هم منفي تاثیر کړی دی.
د یادونه وړ دا چې د سوشل میډیا د راتګ سره اوس د پښتو ډېر لیکوالان د کتابونو په ګډون خپل نثري لیکونه او شاعري په سوشل میډیا هم خپروي، خپل پاڼې او چینلونه جوړ کړي دي چې په نتیجه کې د لوستونکو سره د لیکوالانو تړون نور هم پیاوړی شوی دی.
دا شاهین بنیری رپورٹ تاسو اوریدل چې پکې مو اوریدل په 2023 کال کې د پښتو څومره کتابونه چاپ شوې دي. خو ستورزو الته د خصوصي لیسوس د کونکي خونکي او مديران غوښتنه کوي چې اړوند ادارې د حکومتي خونزو په شان د خصوصي خونزو سره هم مرسته کوي. د اړوندو ادارو دا هم غواړي چې فارغانو زده کوونکو ته د لوړو زده کړو زمینه برابرې کړي. په خوست کې پرستو کلونو کې د خصوصي خونزو شمیر په ډېرې دوه دی، اوسمهال شمیر یو سل او درې یو دیر شو خوانزو تا لوړ شوی دی. نور حال د نجیب الله لوخیل په ریپورت کې.
په خوست کې د خصوصي لیسو مسؤلین او زده کوونکي وایي اړوند ادارې او د پوهنې د بهیر په برخه کې ملي او نړیوال بنسټونه دي. د حکومتي خوانځیو په شان د معارف خصوصي سکتور ته هم په ټولو برخو کې پاملرنه وکړي. دوی وایي په اوس وخت کې چې علم او زده کړو پرمختیا کړي، اړوندو ادارو ته باید دي چې د 12مو ټولګیو فارغانو ته د لوړ زده کړو فرصتونه ډېر کړي، تر څو افغانان هم نورې نړۍ سره د زده کړو له پلوه اوږه په اوږه مساوي کړي. د الازهر خصوصي لیسې د زده کوونکو د نتایجو د اعلانولو په مراسمو کې د یاد لیسې د 12م ټولګي فارغ شاه مزار مشاد راډیو ته ویل:
مونږ په راتلونکي کې غواړو چې د خپلې خیندې لپاره لوړ زده کړې وکړو. دا چې د زده کړو لومړی پړاو په بریالیتوب سره پای ته ورسو، غواړو چې په دې زده کړو اکتفا ونه کړو، غواړو لوړې زده کړې وکړو، غواړو تر لوړو هدفونو ورسېږو.
د 12مو ټولګیو فارغان وایي کچېرې د ښوونځیو مسؤلین او ادارې وکولای شي ورکړل شوی تدریسي نصاب په ښه ډول ټولګیو کې پلی کړي، زده کوونکي به لوړو زده کړو لپاره په کانکور کې ډېرې ستونزې ونه لري. د 12م ټولګي یو بل فارغ محمد عامر وایي:
موږ په ډېر ښه کیفیت سره زده کړې ترسره کړې دي، او انشاءالله په راتلونکي کانکور ازموینه کې او داشان پوهنتون کې انشاءالله خیره سړلنې به ولرو.
د خصوصي ښوونځیو مسؤلین وایي کچېرې د یادو ښوونځیو د فعالیتونو شرایط آسان شي او نړیوال مؤسسات زدکړیزو توکو په برابرولو او د ظرفیت لوړونې په برنامو کې خصوصي سکتور ته هم پام وکړي، دا بهیر به نور هم چټک او اغیزمن شي. د الازهر خصوصي خوځی عامر محمد راز وحدت ویل:
مخصوص جوازونه درو چې غیر جملې څخه یو د تجارت او صنایعو جواز دی، د معارف جواز دی، او دریم جواز موږ د پر اغا د شروالې جواز دی. واستونه ده دوهم د مالیاتو دایمي معافیت دی، موږ ته مالیات د هي زیات دي، او دریم د معرب جواز باید د پانتون په سر د یمیش
یاد دیوی د خوست په مرکز ولسوالی کې دا مهال یو سر یو دش خصوصي خوانځي په فعالیت بوخت دي چې نږدې اته 5000 زده کوونکي پکې زده کړې کوي. د خصوصي خوانځي خوریز بهیر د 1928 تنو خوونکو لخوا پر مخ بیول کیږي چې له دې جملې 15 یا تنې خزینه خوونکي دي.
دا مشال ریډیو ده. Thank you.